Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د کب یهود لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې په دې سهارنۍ خبري مجلې سره چې زه نور یاسنوري وړاندې کوم پیلو. وابوري چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ستاسو پام راګرځوو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نوي دلی ته ورسېد. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. دا شمېره پر د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این سی آر ورکړې. د یو این سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثرا ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمني ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو لپاره هڅې کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال 1,200,000 کسانو د ژوند د امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي ښایي په روان 2019 میلادي کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې وکړي او د ژوند د امکاناتو غوښتنه وکړي. په لغمان ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شول. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزی وویل چې دغه ملکیان هغه وخت وژل شول چې د سپرلی موټر په قرغی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخود. چا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم چې اکثره د چارواکو لخوا د ورته بریدونو عاملین بلل کېږي، د لغمان د پرونۍ پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریز سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو د لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 لوبه وکړي، خبرالانو ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ تر 19 د ایرلند په وړاندې 3 شل اوریزې، 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په یو ورځنیو لوبو کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب واخیست، دا 3 شل اوریزو، 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو خاص پروګرام له مخې ترسره کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون نوی دلی ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغه هرکلی ته ورغلی و. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر سوداګري لري. تمه ده چې هند ته په 2 ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تون ګواښ سره مخ دی نوې ډلی ته رسېدلی دی. سلمان په پاکستان کې هم د شاوخوا 20 میلیارد ډالر په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ایرانی چارواکو په خپلو سرتیرو د تیرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی. فارس خبري اژانس پرون د ایران د سپای پاسداران د ځمکنیو قواوو د مشر محمد پاکپور په حواله ویلي چې د زاهدان خاش په لاره د سپای پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان وګړی و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. په دې برید کې چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر په واسطه تیره اونۍ وشو، د سپای پاسداران 28 سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د ایران د ځمکنیو قواوو مشر دغه راز ویلي چې د دې برید په تړاو تر اوسه درې کسان نیولي دي. پاکستان دا برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد باید د دې برید په تړاو په پلټنو کې له ایران سره پوره همکاري وکړي. جیش العدل ډلې چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په ایراني سرتیرو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لاریونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي میشت مسلمانان هم شامل وو، په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه کوله. دوی وروسته له هغې لاریون ته راووتل چې په وروستیو څو ورځو کې د یهودانو ضد څو پېښې شوي چې وروستۍ یوه یې په ستراسبورګ کې د یهودانو د څو قبرونو ورانول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هغو کسانو ته چې په وروستیو پېښو کې لاس لري سزا ورکوي.
Elle les punira, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées.
هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاسي یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون استراسبورګ ښار ته تللی و او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمه شپه د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. په فرانسه کې چې 5,500,000 یهودان اوسي، تیر 2013 میلادي کال د یهودانو ضد ډلو 1500 واره بریدونه کړي چې او هغه له وړم 2018 کال په نسبت په دغو بریدونو کې په سلو کې 4 زیاتوالی ښیي. خبرنه ملازه دی رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. له طالبانو سره د سولې دغه خبرې چې تر اوسه د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوي، پرونې په کابل کې د پاکستان سفیر د ناکامه کېدو ګواښ وکړ. وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اثر وکړي. د پاکستان د سفیر دغه څرګندونې د څه ښکارندوی کوي؟
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. په مورال او روحي لحاظه پاکستانیان په ضعیف حالت کې دي، بلان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په الکترونیکي بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکي حکومتولۍ مرکز پرون رسمان پرانیست.
ټول ولس ته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتدارۍ بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ په باب واورئ چې د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې نه تیر باسي او د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد باید قاطع او ښکاره اقدام وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووټل پرون سیشن بې له افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتون کې دوشنبه پر از د فبروري په 15مه قطر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو او طالب استازو د 15م دور خبرو کوربوي. نو تفصیل د سفیر لاستانی زی پر راپور کې اوري.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قمانداني عمومي قمندان جنرال جوزف واتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه شنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق قاریان وویل چې د واتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف وتل په د لیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړ داډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف وتل چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي وتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال وتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د آسان چارې په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه شنبې په ورځ یې په ټویټر لیکلي و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازیو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د خپلو استازیو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تل له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازیو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټلو ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوي و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي وو.
و مردل چې د امریکا د مرکزی قوه او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل وای هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل شوې. دا پروسه له طالبانو سره البته د سولې خبرې د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوې دي او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د فبروري په 15مه بیا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اثر وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که هند کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي. هغه په دې خبري غونډه کې په دې هم تاکید وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتی دی او له هغه مو لومړۍ پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سفیر په اوس دغه حساس وخت کې ولې دا ډول څرګندونې کوي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان د سفیر خبرې برسېره پر ضد یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم به امریکې ته او هم افغانستان ته، چې دواړه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات په پایله کې رامنځته شي. لبنه خواله دیر جالبه و دیر خواسته خبر بیم که داره چه پاکستان ده سفیر خبری که چه ده پاکستان دولت رسمی موزی ده ثابته وی چه ده طالبان و کلی یا بله باره ده طالبان واک ده پاکستان پلاس کنه ده بده مانه چه ده اصحارات یا دول تهدید خیلی خصوص امریکایان هستوی چه ده هن مخونیسی لبنه خواله لکه چه دلکیگی او سره د توریستي بزنس په کشمیر کې تر سره شوی د کرکټ څنګ د پمورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دی. نن ډېر دغه وسایل هم استعمال کړي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبرې هم رد کړې ده، وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسایل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخه ونیسي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره هلته ایران هم وایي چې وروستیو کې چې کوم انتحاري هم دلته شوی ده، دغه انتحار کوونکی پاکستانی و. دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه وي؟ له دې حالاتو څه ډول فایده د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولی شي؟
په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نامه فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته د هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تېر کړي دي. نو که ایران ته دې که موږ ته دې که افغانستان ته دې، د افغانستان دولت دا په کار ده چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاله کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي له دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د هغو توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه. زه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اغیز وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخان سوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ وباله. ښاغلي چخان سوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د بې ځای څرګندونو پر ځای د تروریستانو په وړاندې عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. په افغانستان کې سهار 9:00 اتلس دقیقې انکېدونکي دي. د افغانستان په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوې وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي، خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ چې د دې سربیره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکس هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې په ریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته څیرمه یې په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند ته خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې 40 سرتیري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان برید جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ د ایران 20 سرتیري ووژل حفیظ محمد علي نومیشي او د پاکستان دی. ورسپانه د مثال لپاره یو پخوانی کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقی د معلمي هله خاوري کړي و. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغ شوی و، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادري پرته بهر نشوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په الکترونیکی بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز رسما پرانست. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي وویل دغه مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو سمبال دی او د ښې حکومتولۍ ټولې چارې به په منظم ډول له زړو او پیچلي سیستم نه په اسانه، ساده او شفاف سیستم بدلوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي دغه وزارت په چوکاټ کې د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه پرانیست او ویل چې یاد مرکز به د معلوماتي ټکنالوژي په بیلابیلو تخنیکی پړاوونو کې د افغان دولت د ټولو ارګانونو ورځنۍ چارې له زوړ وخت ځای کوونکي او پیچلي سیستم نه د پرمختللو هیوادونو په څیر په آسان، ساده او شفاف سیستم بدل کړي.
ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومت درې بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي او خلک په ډېر په اسانۍ سره کولی شي خپل دغه روزمره خلاف چې لري یا کارونه په دولتي اداراتو کې لري دا په ډېر په اسانۍ سره اجرا کولی شي.
خاغلی اریوبی وویل په هیواد کې د الکترونیکی حکومتولۍ چارې له څو کلونو راهیسې په ګڼ شمېر وزارتونو او ادارو کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو مسلکي ادارو لخوا پیل شوي، خو وروسته له دې به د دغو ټولو فني ادارو چارې د مخابرات وزارت د الکترونیکی مرکز له لارې تنظیمېږي. دغه مرکز د پرانستلو پر مهال د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل دغه سیستم له فعالیدو سره به د ملي عوایدو پروسه شفافه او د دولت پیسې به له ورکېدو وژغورل شي.
زیربنای بسیار خوب است، همه کسانی که تادیات مالیاتشان است.
دا یو خزر بنا ده، هغه خلک چې د مالیاتو تادیات لري کارونه به آسان شي. هیله مندم چې دا لړۍ یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم پیل شي.
د چارواکو په خبره دا سیستم به تر ډیره حده په چارو کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان د سار بنسټ په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې خلک د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په دولتي ادارو کې د زوړ او پیچلي اداري سیستم له امله هر کال سباندې $1 میلیارد رشوت ورکوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او وویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټولنه نه تیر باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد قاطع او ښکاره اقدام وکړي. تفصیل د سفیر الله ستنگزی پر رپورٹ کے.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د 34 هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دی په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي بلکې پر ځای د تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سه‌شنبې په ورځ د هند پلواما په بریټ او د هندي چارواکو په سرګندونو خبرګون وخوت. هغه ویل پاکستان د پلواما له بریټ سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو لوړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریټ سوچ لري، پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
کتا سو پر پاکستان دے بریت فکر کوی، پاکستان با پزوابی بریت فکر نہ کوی بلکہ زوابی بریت بکوی، پاکستان بل زوابی بریت پرتا بل لار ون لری
ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل ہی وادی دے صبات بلو روان دے او د خبره هی چاته اجازه نه ورکوي چې لخواوري په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر بریډ وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د بریډ غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریډګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توند دریځ سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران سرګندونی چې وایي لسګونه سرتیري په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښته.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. د لغمان چارواکي پرون په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل ورځې سیالۍ پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نوې ډلې ته رسېدلی دی. ایراني چارواکو په خپلو سرتیرو د تېرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بېګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ.
دا ژوند رنگونه.
فرید ایان یم د کابل پوهنتون ادبیاتو پښتو څانګې سره کال محصل یم.
ایان صاحب، تاسو چې پوهنتون کې درس وایي څنګه د درس مو خوشاله یې؟
هو بالکل، درسي میتود چې کوم کابل پوهنتون کې روان دی نسبتا د نورو پوهنتونونو په نسبت ښه دی او موږ ترې تر ډېره راضي یو.
څه شی وایي تاسو په دې دومره کلونو کې چې درس مو ویلی، څه مو زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ادبیاتو پوهنځی هره څانګه یا هر ډیپارټمنټ چې څلور کاله وخت لري او په دې کې مختلف مضمونونه چې کوم دي د څلور کالو په جریان کې لوستل کېږي، مثلا د لیکوالۍ برخه، د ایډیټ برخه، د ژباړې برخه، د هنر نورې برخې دي، په هغې کې ادب تاریخ شولو، همدارنګه د فولکلور برخه شوله. دې ته ورته نورې څانګې دي چې د څلور کالو په جریان کې یو محصل هغه سره مخ کېږي.
چې کله د ادبیاتو له پوهنځي خلاص شي بیا به کار څه کوي؟
زما شخصي عقیده دا ده چې د ادبیاتو محصل تر ډېرو نورو پوهنځیو کاري ساحه ډېره لري. هغه په دې معنا چې د ادبیاتو یو محصل، فارغ محصل، البته یو کامیاب محصل، البته چې یعنی هغه په خپل کار مسلک کې واردوي، هغه کولی شي ژباړې وکړی شي، هغه کولی شي چې خویندوی وکړی شي، هغه کولی شي چې رسنۍ په ډګر کې کار وکړی شي، هغه کولی شي چې ښه معلم واوسي یا په ښوونځیو کې یا هم استاذ واوسي په پوهنتون کې.
د محصل ژوند څه ډول یو ژوند دی؟
ډېر عجیب ژوند دی. زه فکر کوم
څنګه عجیب دی؟
ډېر عجیب ژوند په دې معنی چې هم محصل خوند اخلي او هم یو لټ ستونزو سره له بدبخته زموږ په ټولنه کې مخي.
هغه اقتصادي ستونزې
دي، همدارنګ فرنګي او همدارنګ اجتماعي نور ستونزې دي چې یو لړ محصلین ورسره مخ دي. ولې د تعلیم یافته انسان تر ټولو جالبه دوره باندې پوهنتون دوره یې وته؟
اوس د زړه غواړي چې ژر فارغ شي که نه وایي چې همدې پوهنتون کې ښه ده.
مونږ یو اصطلاح لرو چې یو زړه مې وایي چې دا وکړم، یو زړه مې وایي چې دا وکړم. یو زړه زموږ هم نو داسې ده، یو زړه مې وایي چې فارغ شو، بل زړه وایي چې نه باید فارغ شوی او دغه دوره باید نه وایي دومره زر ختمه شوي. چون مونږ څلورم کال محصلین یو نو طبعا اته نهه میاشتې نوره وخت لرو تر قوس میاشته پورې مونږ فارغېږو.
په دې هیله چې په خیر سره فارغ شي. مننه، خوشحاله اوسې.
ډېر زیاتمنه.
دا د ژوند رنګونو یو نوې برخه. په دې هیله چې ازادي راډیو خپرونې واورئ. د افغانستان په وخت سهار له 8 بجو خپرونې پیلوو. د افغانستان په وخت ماښام تر 8 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. زنور یاس نوری لتاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې راتلونکي خبری مجله وړاندې کوي. صدیقی صاحب، خبرونه ته خراغلاست.
بسیار تشکر از شما. نوری صاحب، مانده نباشین.